آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به تعین کړي. افغانستان د سګریټو په واردولو 100% مالیه لوړه کړې ده او په سوریه کې کردانو د داعش څخه یو مهم سرحدي خرګوټی نیولی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سیډم شي د خبرونې په وړاندې کولو سره نیم سات ساسو په خدمت کیو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د خانیاتو په قانون کې بدلون راوستای دی. همدارنګه په امریکا کې اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه یهودیان ژوند کوي، خو د نفوسو د ثبت او احوال مامورین وایي چې ښایي 3 لسیزې وروسته به مسلمانان د هغوی نه زیات شي. او پاکستان وایي د افغانستان سره دا ژمنه نه ده کړې چې د طالبانو مشران بنیسي او د سولې د خبرو لپاره به افغانستان ته سپاري. دا رپورټونه لږ وروسته وري، خو اوس بشپړ خبرونه روخان نورزای وایي.
ولسمشر غنی ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به تعین کړي. ولسمشر ویلي دی چې له مسؤولو کسان سره به په دې اړه سلا مشورې وکړي او بیا به اقدام وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخابات کې به د ټولو د خلکو کسانو سره خبرې وسي او د ستونزو په باب د هغوی نظر د معلومولو وروسته یو حل لار پیدا سي. د ولسي جرګې د کار موده به په یو 2 ورځو کې پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د ولسي جرګې د انتخابات لپاره کومې نیټه نه ده ټاکل سوې او دا هم نه ده معلومه چې د سرطان د میاشتې لومړۍ نیټې وروسته به د جرګې اوسنۍ غړي خپلو کارونو ته ادامه ورکړي او که څنګه. خو د ولسي جرګې رئیس وای چې ولسمشر د دوی د کار د دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرحوف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تر انتخاباتو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. شغل ابراهیمی زیاته کړه چې هیڅوک حق نه لري چې د ولسی جرګې د مشروعیت په اړه پوښتنه وکړي، خو یو شمیر حقوقي کارپوهان د سرطان له لومړۍ نیټې نه وروسته د ولسی جرګې کار د اساسي قانون خلاف ګڼي. بل پلو ته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخابات لپاره 80 میلیون ډالر ته ضرورت لري. افغانستان ته د سیګریټو په واردولو 100% مالیه لوړه سوې ده. ولسی جرګې پرون د دخانیاتو په قانون کې بدلون راوست او پر سیګریټو یې ګمرکي تعرفه 100% ته لوړه کړه. د سیګریټو پر سر د تعرفې د لوړولو په اړه 2 نظر موجود وو. یو شمېر وکیلانو د 50% مالیه د لوړولو غوښتنه کوله، خو اکثرو بیا د 100% ګمرکي تعرفې د لوړولو وړاندیز کاوه. لوردو باسونو وروسته رایګیری وسوه چې په نتیجه کې اکثر وکیلانو د سیګریټو پر سر د 100% مالیه د لوړولو لپاره رای ورکړه. په دې اړه به د ممتاز بهیر بشپړ رپورت د خبرونو وروسته واوري. سپین ماڼۍ وایي چې د ختیځ اروپا او بالتیک د سیمې په هیوادونو کې د قواو د ځای پر ځای کولو پلان تر اوسه په ابتدایي پړاو کې دی او دغه پلان د اروپایي ملګرو هیوادونو د حفاظت لپاره د ویل سیز راهیسې د ناټو د ماموریت برخه ده. د شنبه د ورځې راهیسې چې د نیویا ټایمز ورځپاڼې د قواو د ځای پر ځای کولو د پلان په اړه رپورټ خپور کړی دی، دا لومړی ځل دی چې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه تبصره کوي. د نیویا ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی اخیستی وویلی دی چې د دغه پلان هدف دا دی چې په سیمه کې د روسیې د تیریو مخه ونیول سي. مسکو تیری سوي کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. کچیر د قواو د ځای پر ځای کولو دغه پلان تایید شي، نو د امریکا 5000 پوځیان او زغروال وسایل به د ناټو د سازمان په غوړو هیوادونو لیتوانیا، استونیا، لیتویا او همداراز په رومانیا، پولند، بلغاریا او احتمالا په هنګری کې ځای پر ځای شي. روسیې پرون د امریکا لخوا د قواو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداری ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې دغه سیبختان به د نظامی مخامخ کېدو سبب سي او خطرناک عواقب ولري. د سوریې د بشري حقونو فعالین وایي چې کوردي قواو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه یو مهم سرحدي ښارګوټی نیولی دی. د دغه ښارګوټي په نیولو سره د داعش د وسلوالو د اکمالاتو یو مهمه لاره بندیږي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې کوردانو د تل ابیب شارګوټي د یو څو سیمونه بغیر نیولې دي. د کوردان په پرمختګ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونو مهم نقش لوبولې دي. تل ابیب د ترکیې سرحد ته نږدې پروت دی. دا شارګوټي د داعش د ډلې مرکز رقید د اکمالاتو په لارې پروت دی. وستوالو د دغه لارې نه وسلې او جنگالي سوریې ته او تیلي تور مارکیټ ته انتقالول. بل پلو ته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستيفان دی میستورا به په دمشق کې د سوریې د حکومت د چارواکو سره وګوري او د بوربند په اړه به ورسره خبرې وکړي. هغه به د سوریې د حکومت ته ووایي چې وظیفه یې د ملکیانو خوندیتوب دی او نه باید خطرناکې وسلې لکه بیلري بمونه د ملکیانو په سیمو کې استعمال کړي. د امریکا د فلوریدا د ایالت پخوانی والی جیب بوش په رسمي توګه د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو اعلان وکړ. جیب بوش د فلوریدا د ایالت د میامی په ښار کې په یو جوړ شوي غونډه کې اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. هغه د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره شپاړس جمهور غوښتونکي دي چې غواړي ځان کاندید کړي. جی بوش د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور او د امریکا د بل پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش زوی دی. د امریکا سره محکمې د افغانی خلاف فیصله وکړه. دغه افغان چې فوزیه نومیږي او امریکایي تابعیت لري غوښتل چې خپل میړه ته د امریکا ویزه واخلي. د امریکا سره محکمې پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې فوزیه هیڅ دلیل نه لري چې خپل میړه په اړه اعتراض وکړي. د فوزی میړه چې کنشکان میږي او افغان دی په 2009 کال کې د امریکایي ویزې ته درخواست کړی و چې رد شو. د امریکا د قونسلګری چارواکو د ویزې د ورکولو په اړه توضیحات نه ورکړي او یوازې د قانون خبره کړې و چې دغه ادارې ته ډیر صلاحیت ورکوي تر څو هغه کسانو ته چې د توریستي فعالیتونو سره تړاو لري امریکا ته د تګ اجازه ورنکړي. سره محکمې د فوزی د قضیې په اړه راګیری وکړه چې د سره محکمې 5 غړو مخالفي او څلور غړو موافقه رای ورکړي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه اوریده. هم د خبرونه لمړی مطلب لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دخانیاتو په قانون کې بدلون راوستی دی او د سګریټو په سر ګمرکي تعرفه یې د 30% ته لوړه کړې ده. ولسی جرګه وایي دا کار په دې خاطر کړی چې په افغانستان کې د سګریټو بیا لوړه او استعمال کم شي. په دې اړه نور جزئیات د کابل د ممتاز بهیر په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې دغه هیواد ته د وارداتي سګریټو پر سر ګمرکي تعرفه له 30% ته لوړه کړه. وکیلانو د سګریټو پر سر د تعرفې د لوړولو په اړه دوه ډول نظرونه درلودل. یو شمیر وکیلانو 50% خو اکثرو یې د 30% ګمرکي تعرفې د لوړولو وړاندیز کاوه. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان وویل
تمام تجارتي کې بادرس
ټول هغه سوداګر چې افغانستان ته سګریټ واردوي د شرکتونو اسناد یې را سره دي ټول پاکستانیان دي. د سګریټو تعرفه 30% نه بلکې له هغه هم لوړه کړه. خو د دغه جرګې ځینو نورو غړو بیا ویل چې د سګریټو د 30% ګمرکي تعرفې لوړول عملی بڼه نه لري او پر 50% لوړول یې ټینګار کاوه. د ولسی جرګې غړي عبید الله رامین وویل دا یو لوی سرحدي ستونزه ده او عملی کول یې وخت ته اړتیا لري. هیله من یو چې 50% ته زیاته پاملرنه وشي او په دې قضیه کې زیات دلایل هم موجود دي. د وکیلانو ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د سګریټو د ګمرکي تعرفې د لوړولو موضوع راخستنې ته وړاندې شوه چې په پایله کې اکثرو وکیلانو د سګریټو پر سر د 30% مالیه د لوړوالي په پلوي رای ورکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
کمیسیون اختصاص 7% محصول ګمرکي
اختصاصي کمیسیون نظر ورکوي چې د تنباکو ګمرکي محصول 30% لوړ شي. ځینې 50% نظر ورکوي. څوک چې 30% ته نظر لري شین کارت او څوک چې 50% ته نظر لري سور کارت پورته کړي. له 12 سرو کارتونو پرته په اکثریت تصویب شو چې 30% محصول لوړ شو. بلخوا د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سګریټو پر سر د ګمرکي تعرفې 30% لوړوالی به د دې لامل شي چې دغه هیواد ته سګریټ په قاچاقي ډول وارد شي او هغه عایدات چې دوی وس د سګریټو له وارداتو څخه لري هغه به هم له لاسه ورکړي. د مالیه وزارت وایاند اجمل حمید عبدالرحیم زی امریکا غږ ته وویل
کله چې دوی سلسله د پورته کړې ده د موضوع نو فکر نه کوم چې د سګریټو واردات صورت ونیسي او د دې احتمال هم شته د ګاونډیو هیوادونو څخه کېدل شي په غیر قانوني ډول او په قاچاق ډول افغانستان ته سګریټ وارد شي.
خو یو شمیر کابل میشتي بیا د ولسی جرګې له دې پریکړې خوښ دي او وای د سیګریټو د بای په لوړې دو سره به اکثره خلک د سیګریټو له استعمال څخه لاس واخلي. کریم خان چې په خپل هم سیګریټس کوي وای له هیواد څخه بهر یې سفرونه کړي او هلته یې ځکه سیګریټ کم سکول چې بای ډیر لوړه وه خو په افغانستان کې سیګریټ ارزانه دي نو ځکه یې زیات سکوي.
کته به یو سیګریټ اخلي نو د په افغانوي کې حساب کې 1500 افغانۍ یو عادي کوټه سیګریټ او دلته پلس روپۍ پیدا کی. زه هم چې دا کار وشي کېدای شي ځینې خلک ډېر عملیانې سیګریټ کم کړي او که څوک یې وسه نه لري هغه کره کره پرېږدي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیګریټو د تولید فابریکې نشته او له بهرنیو هیوادونو څخه وارديږي خو د سیګریټو پر سر د کمې ګمرکي تعرفې له امله د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په دغه هیواد کې د سیګریټو بیا خورا ټیټه ده او هر وګړی یې په اسانه او ټیټه بیا ترلاسه کولی شي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته هر ورځ نږدې 500 ټنه سیګریټ واردېږي چې یو برخه یې بیرته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په امریکا کې اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه يهودان ژوند کوي خو د نفوسو د ثبت او احوال مامورین وایي چې خایي 14 ورسته به مسلمانان د هغوی نه زیات شي. په همدې خاطر په امریکا کې د يهودانو یو غټه ټولنه کوښښ کوي چې د دواړو مذهبونو ترمنځ اړیکې قوي کړي. نور تفصیل د امریکا غاک د مذهبي چارو د خبريال جيروم سوکلووسکي په دې رپورت کې اوري. ماجد نواز چې په خوایو سختریز مسلمان و سکهاله د امریکایي يهودانو د ملاتړ د ډلې په کلنۍ غونډه کې برخه اخیستې و. هغه په خپل خبرو کې وویل چې په خپل مسلمانان هم د سختریز ډلو لخوا زوريږي. په منځني ختیځ، اروپا، امریکا او ټول نړۍ کې اوس په زیاته اندازه مسلمانان شته دي چې د سختریزه اسلامي ډلو په خلاف خپل غږونه پورته کړي دي. د همدې غونډې یو بل غډون کوونکی زینب السواج بیا وایي چې مسلمانان سختریزي او تشدد غندي او قربانان هم دوی دي. مېرمن زینب وایي چې په منځني ختیځ کې د يهودانو سره دښمني او د هغوی نکرکه یو غټه ستونزه ده. هغه وایي چې د دې دښمنۍ ریښې په قران شریف کې ذکر شوې دي. په قران کریم کې ځینې آیتونه شته چې وایي مونږ ټول د یو خدای عبادت کوو او بلدا چې مونږ ټول اهل کتاب یا د کتاب خوندان یو. خو ځینې نور آیتونه بیا برعکس هم راغلي دي. د غونډې یو بل ګډون کوونکی او د يهودانو مذهبي مشر نوام مورانز بیا وایي چې زیات شمیر يهودان حتی د هغه مسلمانانو سره د خبرتورو نه اندېښنه لري چې معتدل نظر ولري.
In any important venture there needs to be some
پزینو مهمو کارونه کې پکار د چوڅه خطر موجود وي او د غلطیو کېدو د هم باید چې غړه کېدو. موږ هغه چاته د قوت د ورکولو غلطی نه کوو چې زمنګ د نابوده کېدو عزم او اراده ولري. په امریکا کې د يهودانو د ملاتړ ټولنه چې یو پخوانی اداره ده کوښښ کوي چې د مسلمانانو او يهودانو ترمنځ اختلافات کم کړي. همدې ټولنې شاوخوا 50 کاله وړاندې په دې کې مهم رول درلود چې د رومان کاتولیک د کلیساګانو نه وغوړي چې يهودو ته د لاینو خلکو په سترګه نه ګوري. دغه ډله وایي هیله لري چې د مسلمانانو او يهودانو اوسنۍ خبرې به هغه شان نتیجه ورکړي لکه 50 کاله وړاندې چې د يهودانو او عیسویانو خبره درلوده. خو رپورت وایي چې اوس شرایط ډیر بدل شوی دی. یو غټه مسله چې يهودان او مسلمانان سره زیات بیلوي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ جنجالونه او شخړې دي. خو کارپوهان وایي کچیرته یو څو زره کاله پخوا تاریخ ته وکتل شي نو يهودانو او عیسویانو همدومره اختلافات درلودل لکه اوس چې مسلمانان او يهودان لري. او زیاتوي چې هیڅ داسې تمه هم نه درلوده چې یو ورځ به يهودان او عیسویان دومره په سوله کې سره ژوند وکړي. مسلمانان او يهودان په دې باور دي چې د دواړو ډلو ترمنځ که خبرې نتیجه ورکوي هغه به یوازې دلته په امریکا کې امکان ولري.
Thank you. شما زبلد يم لالا ونو سرا تتش پپولارا تکی نیارا تتش پپولارا تکی نیارا
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
پاکستان وایي د افغانستان سره د ژمنه نه ده کړې چې د طالبانو مشران بنیسي او د سولې د خبرو لپاره به افغانستان ته سپاري. د پاکستان د حکومت یو جګپړی چارواکي چې پرون د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته معلومات ورکول، د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک دفاعي هم وکړه. دغه چارواکي وایي چې دا تفاهم لیک د تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره ډیر مهم دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبريال ایاز ګل په دې رپورت کې اوري. د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم خاص سلاکار طارق فاطمی په دې ټینګار کوي چې د افغانستان سره د هغوی اړیکې په سم لوري روانې دي. هغه وایي د دواړو هیوادونو مشرانو هوډ کړی چې په دې برخه کې به نور مثبت ګامونه هم اخلي. ښاغلی فاطمی چې د پاکستان په دولتي ادارې د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د چارو کارپوهانو څېړونکو حکومتي چارواکو او د بهرنۍ هیوادونو ډیپلوماټانو ته معلومات ورکول وی ویل چې پاکستان د افغانستان په برخه کې په خپلې تګلارې کې غټ بدلونونه راوستي دي. هغه وی پاکستان اوس په افغانستان کې هغه تګلارې نه تعقیبوي چې پخوا یې درلوده. ښاغلی فاطمی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو افغانان د پخوانه د پاکستان په پاوز دا شک لري چې په پټه د طالبانو ملاتړ کوي او همې د طالبانو مشرانو ته دننه په پاکستان کې د پټېدو ځای ورکړی. ښاغلی فاطمی په دې ټینګار کوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو تشدد تروریزم ګڼي او هغه یې غندلای دی او اراده لري چې هغو ډلو ته به په پاکستان کې د پټېدو ځای نه ورکوي چې د ګاونډي هیوادونو ثبات او امنیت خرابوي. د صدر اعظم نواز شریف دغه خاص سلاکار په خپل خبرو کې د افغانانو هغه اوازې هم رد کړلې چې ګواکې د اسلام آباد د دریز نرمخت د هغه ژمنې پر اساس ده چې د افغانستان سره یې کړې ده او وایي چې پاکستان دې په طالبانو د خپل اثر رسوخ نه ګټه واخلي او هغوی دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. فاطمی وایي پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په هلو ځلو کې ډېر جزئي نقش ادا کولی شي.
پاکستان ډیډ ناٹ اینڈ کین ناٹ پرومیس اینی تھنگ.
پاکستان په دې برخه کې هیڅ هم نشي کولای او نه هم کوم ژمنه کړې ده. موږ یوازې په افغانستان کې د روغې جوړې د هدف د مشوره کېدو لپاره خدمت کولای شو. موږ په خوا په طالبانو اثر رسوخ درلود او خایي چې اوس به هم څنا څه ولرو، خو البته په دې موقف کې نه یو چې هغه ونیسو او خبرو ته حاضر کو. موږ هیڅ داسې ژمنه نه ده کړې ځکه چې موږ هیڅ داسې کوم خیال نه لرو. فاطمی وایي چې د افغانستان او پاکستان جګپړو سیاسي، پوځي او د استخباراتو مشرانو په دې تیرو څو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې د همکارۍ د پراخه کېدو په خاطر ګنچمیر سفرونه درلودل. هغه وایي چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک د اړیکو د بهتره کېدو یو نمونه ده. طارق فاطمی د منی چې د دې تفاهم لیک په خاطر دننه په افغانستان کې په ولسمشر اشرف غنی فشار زیات شوی دی، خو زیاتوي چې دا تړون په سیمه کې د تروریستي ډلو په خلاف د مؤثر مبارزې لپاره ډیر مهم دی. دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې استخباراتي معلومات به سم دستي دی او بل سره شریکوي او هم به د سخت دریزه او تروریستي ډلو په خلاف اقدامات هماهنګ کوي. کچیرته د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارې موافقه ونه لري او د فعالیتونو لپاره یو چوکاټ موجود نه وینو، دغه ډول اقدامات نشي کېدلی. د افغانستان د پارلمان غړو، سیاسي مخالفینو او مطبوعاتو د ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي چې د پاکستان سره د تړون زر تر زره لغوه کړي. فاطمی په دې اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د ښاغلي غنی پر اتک سره د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. موږ هغه ته زیات درناوی لرو او تر وروستي برید به هڅه وکړو چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د حکومت سره خپلې اړیکې قوي کړو او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټوره همکاري رامنځته کړو. طارق فاطمی همدارنګه وویل چې د افغانستان سره یې په دې تیرو څو میاشتو کې د اقتصادي اړیکو د پراخه کېدو، د سوداګرۍ د ترویج او د زیربنایي پروژو لاره د یو بل سره د نخلېدو څو تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درېدل ولسوالینه.
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني داسې لهونه وړاندې کوم.
کته اوس هم غواړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010. او درنوونکو د خبرونه په پای کې د مهمه خبرونو لنډیز یو ځل بیا وریا. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به تعین کړي. ولسمشر ویلي چې له مسؤولو کسانو سره به په دې اړه سلا مشورې وکړي او بیا به اقدام وکړي. د ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې به د ټولو دخیلو کسانو سره خبرې وشي او د ستونزو په باب د هغوی نظر د معلومولو وروسته د حل یو لار پیدا کړي. افغانستان ته د سګریټو په واردولو 100% مالیه لوړه شوه. ولسی جرګې پرون د خانیاتو په قانون کې بدلون راوست او پریک او په سګریټو یې ګمرکي تعرفه 100% لوړه کړله. د سګریټو پر سر د تعرفې د لوړولو په اړه دوه نظر موجود و. یو شمیر وکیلانو د 50% مالیه د لوړولو غوښتنه کوله، خو اکثره بیا د 0% ګمرکی تعرفې د لوړولو غوښتنه درلوده. سپینمانی وای د ختیځ اروپا او بالټیک د سیمه په هیوادونو کې د قواو د ځای پر ځای کولو پلان تر وسه په ابتدایي پړاو کې دی او دغه پلان د اروپایي ملګرو هیوادونو د حفاظت لپاره د یوې لسیزې راهیسې د ناټو د ماموریت برخه ده. د شنبه د ورځې راهیسې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د قواو د ځای پر ځای کولو د پلان په اړه رپورټ خپور کړی، دا لمړی ځل دی چې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه تبصره کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي و چې د دې پلان هدف دا دی چې په سیمه کې د روسیې د تیریو مخه ونیول شي. مسکو تیر عیسوي کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. د سوری د بشری حقوقو فعالین وایي چې کوردی ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه یو مهم سرحدي خارګوټی نیولی دی. د دغه خارګوټی په نیولو سره د داعش د وسلوالو د اکمالاتو یو مهم لار بندیږي. د سوری د بشری حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې کوردانو د تلبیز خارګوټی د یو څو سیمو نه بغیر نیولی دی. د کوردانو په پرمختګ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه هم مهم نقش درلود. د امریکا د فلوریدا ایالت په خوانی والی جيب بوش په رسمي توګه د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځان د کاندید کېدو اعلان وکړ. جيب بوش د فلوریدا ایالت د میامی په خار کې په یوې جوړې شوې غونډه کې اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. هغه د امریکا د بخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ورور او د امریکا د بل بخوانی ولسمشر جورج اچ دبليو بوش زوی دی. د امریکا ستر محکمې د یو افغان خلاف فیصله وکړه. د افغان چې فوزیانو میږي او امریکایي تابعیت لري غوښتل چې خپل میړه ته د امریکا ویزه واخلي. د امریکا ستر محکمې پرون د شنبه پر ورځ وویل چې فوزیا هیڅ دلیل نه لري چې خپل میړه په اړه اعتراض وکړي. د فوزی میړه چې کانشکانو میږي افغان دی او په 2009 کال کې د امریکا ویزې ته درخواست ورکړې و چې رد شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د نن ورځې د هوا حالات. په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 9.8 وی، ټیټه 14 وی، اسمان بشین وی. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 16 اسمان شین. قندهار 18.0 اسمان شین. خوست 18.0 اسمان ځای ځوریس. په مزار شریف کې باندې د تودوخه لوړه درجه 10 وی، ټیټه 22 وی، اسمان بشین وی. په پېښور کې د تودوخه لوړ درجه 16 ټیټه 40 اسمان ځای ځوریس. او دلته په واشنگټن کې د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 30 اسمان ځای ځوریس ده. په دې سره درنوردونکو د امریکا غا کاشنا رادیو د نن سهار د خبری خبرونو مطالب هم پایته ورسدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملګری وکړل. د کاشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي چې د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د افغانستان په وخت مخام په 8 بجو باندې د خبراترو گفتشونو ځانګړي خبرونه لرو چې البته د میرمنو په اړه پکې بحث کیږي. د نجیبین او شابه خبرونه د تاسو کولای شي چې په دې خبرونه کې زنګ وهي، خپل پښتني نظرونه شریکي. په فیسبوک کې هم خپل نظرونه لیکلی شي. په فیسبوک کې د امریکا غا آشنا رادیو پته ده facebook.com/voapashto. همدارنګه زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم کتلی او اوریدلی شي، لیدلی هم شي. په انټرنیټ کې د امریکا غا آشنا رادیو پته ده www.voanews.com/voapashto. زمنګ مطلب پایته ورسل. د ملتیامو مننه. خو د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لنډو شوبو کې دریخ پرونه شروع کیږي. فاتح ورځ منک مرغه. الله مو مل شه. د خدای پامان.